مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو تر پنځو بجو د خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر د پلي کړې بڼه پاکستان ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان نه به په پاکستان کې حمله نه کیږي. اندرابي زیاته کړه چې د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملاً څه کیږي. اندرابي وویل چې طالبانو په شفاهي ډول مخکې هم ورته خبره کړې وه، خو بیا یې عملي نه کړه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي. خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ، د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژلو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. فو ګونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر په 16 او 18 د دې هیواد په شمس الدین شاهین او شاوخوا سیمو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تاجکستان وایي پر دغو چینایانو د افغانستان له خاورې بریدونه شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي دا هم وویل چې طالبان د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان وځپي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي دي چې د دې پیښو په تړاو دوه تنه تورن کسان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام له لارې له افغانانو سره 25 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دافیرې ویرونیکا بوسکوویچ پوهار وویل چې دا مرسته له افغانانو سره په ځانګړي ډول له ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو سره د اروپایي ټولنې دوامداره ژمنتیا ښیي. د راپور له مخې د دې مرستو لویه برخه به د اوبهخور په چارو او یوه برخه به یې د ښوونځیو نجونو او هلکانو زده کوونکو ته د مقوي خوړو پر برابرولو ولګول شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي جان الف د اروپایي ټولنې د مرستې مننه کړې او ویلي دي چې دا مرستې به د ښځو او ځوانانو لپاره ډېر کاري فرصتونه رامنځته کړي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شو. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فایز حمید د 2021 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سیرنا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکسه داسې سمبولیکه معنا اخیستې وه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قومنده یو امریکایي جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ د پنجشنبې په ورځ د دوه امریکایي او دوه اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قومندې لپاره یو امریکایي دوه ستوري جنرال وټاکي. د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والتس روانونه په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې هغو ته د ټرمپ د پلان په اړه معلومات ورکړي دي. رویټرز وایي سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونو ته ځواب نه دی ویلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو به هم سلامونه. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د دسمبر 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې اته اویا کاله پوره شول او دا ورځ په پراخه کچه په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا دیرش مادي نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. د 1973 کال د دسمبر 10 چې دا اعلامیه پکې نړیواله شوې، هر کال د ارزښتونه په ځانګړو شعارونو یادیږي. سږ کال د دې ورځې شعار دی: بشري حقوق زموږ اساسي ورځنۍ اړتیاوې. د دې ورځې په مناسبت په دې خبرونه کې یو ځانګړی مفصل راپور هم لرو، نو ډېرې خبرې پرې نه کوم. میلمنو ته ورته زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند، او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی جانباز صاحب، د بشری حقوقو نړیواله ورځ ولې هر کال منزل کیږي او د دې ورځې پیغام څه دی چې منزل کیږي؟ مننه.
مننه سوال تاسو ته او تاسو پیژاند او د نوو اړیکو سره سلامونه او درناوی. کاپ نو دا جنونه یا منځغون دی ورته وای یا منځ نیټه ورځې لاهوس معمولی شوی دی. دا پروتوتایپ کې په دې جنتریو کې هم ځای په ځای شوی دی، ځایر رسمي پروتوتایپ مګر ملاتړ د سازمان دوه هم د سي یعنی توصیه کیږي چې مختلف ورځې د مختلف نمونو او مختلف نمونو په بنسټ یا په نامه رایاد شي او چې ټول منځل شي، سو ظاهر کې دی او خدا پات شي د بل خوا قام رنه وته شي دی احمد او د دی حکم ازښت او چې لا زیات او شي پرسه چې په د بشر حقوق خو ډیر مهمه پدیده ده. او له سروان او دغه د بشر د حقوق او د د استبداد ترمنز کما مناقشه چې دا کما جګړه چې دا تضاد چې دی، دا خو ډیر لوی او تاریخي یو پس منظر لري. متاسفانه چې دولتونه کړي د تاریخ په اوږدو کې هغسې یو چلند کړی د خلکو حقوقو سره چې د هماغو دورو د اجتماعي اقتصادي فرهنګي نورو ټولو یا د هماغو شرایطو په بنسټ کېدای شو. خپله د بشر حقوق خو اوس دې چې دغه جهانی اعلامیه د بشر بس دوه من نړیوالې جګړې د ملل متحد د رامنځته کېدو نه وروسته چې هغه یونیورسل دیکلریشن آف هیومن رایټس ورته وایي، وروسته د دې دا اعلامیه په چاپ نو اکثریتو هیوادونو امضا کړې ده. کیدای شي یو ډېر محدود هیوادونه پاتې اوسېږي چې دا یې امضا کړې اوسي. مخکې د هغې نه په دغه کلاسیک ډول او په داسې یو تر ډېره بریده تصویب شوي، ګر چې دغه اعلامیه خو تاسو پوهېږئ چې خپل هم تر ډېره بریده یعنی زما په نظر ملي حقوق د شاګرد په حیث اعلامیه خپله یو حقوقي نورم نه دی، اما په نورو پرونسنینو کې په نورو مساقو کې البته چې دا تسجیل شوې ده. خب سره د دې هم ډېری هیوادونو اکثره هیوادونو دغه یونیورسل دیکلریشن د بشر د حقوقو امضا کړې ده، هغې سره الحاق شوي دي. خو هغه څه چې مخکې د دغه دیکلریشن یا د دغه اعلامیې نه معمول وو، هغه البته چې دولتونو کوشش کوه چې هم دننه په کور کې هم د ګاونډیانو سره هم د جنګ